السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ترکیې ساحلي ګارد 23 افغان کډوال د اجا سمندرګي له شمالي څنډې نیولې دي. ترکی رسنیو له هغې ډلې انادولو اژانس د یکشنبې په ورځ راپور ورکړی چې ساحلي ګارد د افغان کډوالې وې ربړي بیړۍ نیولې چې 14 تنه ماشومان هم پکې دي. نیول شوي کډوال بیرته د کډوالو مرکزونو ته استول شوي دي. افغان کډوال اکثر په قاچاقي توګه د ترکیې د ځینو ساحلي سیمو د اجا سمندرګي له لارې په وړو او غیر معیاري بیړیو کې د یونان ټاپوګانو ته د رسیدو په هدف ځانونه په خطر کې اچوي. هر کال د سلګونه هغو کډوالو د مړینې او ډوبېدو خبرونه خپرېږي چې غواړي له همدې لارې د اوبو یا ځمکې له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. د ایران د بشري حقونو یو څارونکي سازمان راپور ورکړی چې د ایران حکومت د یکشنبې په ورځ په لورستان ولایت کې یو افغان اعدام کړی دی. هنګاو سازمان ویلي چې د افغان جلال ستانکزای نومېده او 4 کاله وړاندې د قتل په تور نیول شوی او په اعدام محکوم و. په دغه افغان باندې د اعدام حکم د لورستان په الیګودرز زندان کې اجرا شوی. ایرانی رسنیو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو څارونکو سازمانونو ویلي چې سږ کال په دغه هیواد کې د اعدام شویو افغانانو شمیر یو او یو ته رسیدلی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړی چې راستنیدونکو افغان کډوالو سره د دوی د ژوند د بیا پیل په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کوي. د یکشنبې په ورځ دغه ادارې په ایکس پاڼه په یوه ویډیو کې ویلي چې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت او د دغه صندوق لخوا یې د ځینو ملاتړي یا مرستندویو مرستو په ترڅ کې د راستنیدونکو او بې ځایه شویو لپاره د روغتیایي زده کړو، کارموندنې او عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي دي. دغې ادارې ویلي دي چې د ټولنیزو سرچینو د مرکز له جوړېدو راهیسې له 1800 کسانو سره د ژوند په بیا پیل کې مرسته کړې. خو بل لور ته بیا راستنیدونکو ویلي چې د ژمي له رارسېدو سره له ناوړه اقتصادي شرایطو سره لاس او ګریوان دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارتر د 100 کلنۍ په عمر مړ شو. د کارتر مرکز پرون یکشنبه خبر ورکړ چې نوموړی په جورجیا ایالت کې په خپل کور کې مړ شوی دی. کارتر د 1900 او 1901 کال ترمنځ د امریکا 9 ولسمشر پاتې شوی او په 2002 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د کارتر لپاره به په واشنگټن کې د جنازې د مراسمو د بندوبست امر وکړي او نوموړي زیاته کړې متحده ایالاتونو او نړۍ یو کمساری رهبر له لاسه ورکړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د بشري حقونو په ساتنه کې د کارتر رول ستایلی او ویلي دي هغه له ولسمشرۍ وروسته هم د بشري حقونو دفاع ته دوام ورکړ. کارتر د نړۍ او سیمې په سیاستونو کې هم مهم رول درلودلی دی. او په سوریا کې د واکمنې ډلې حیات تحریر شام مشر احمد شراوایی سوریا به د سعودي عربستان او حتی روسیې په ګډون له ټولو هیوادونو سره نږدې اړیکې ولري، خو د تهران د لاسوهنو د دوام په صورت کې به له ایران سره جلا چلند کوي. هغه د یکشنبې په ورځ له العربیه شبکې سره په مرکه کې وویل چې ایران باید په سیمه کې پر خپلو مداخلو او سیاستونو له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مشر علي خامنه‌ای د بشار اسد له تېښتې وروسته په خپل وینا کې په سوریا یا سیمه کې د ایرانی نیابتي ځواکونو موجودیت په اساسي توګه رد کړ او ادعا یې وکړه چې دوی دیتا اړتیا نه لري. د روسیې ترڅنګ ایران هم د دغه هیواد په کورنۍ جګړه کې د سوریې د لرې شوي ولسمشر بشار الاسد له اصلي ملاتړو څخه و. د اسد رژیم د ډسمبر په 8 نسکور شو او تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال واک ته ورسېدل. دا وو خبرونه. که غواړی چې ویل ولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. یونیسف وایي 2023 کال جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره تر ټولو بد کال وو. افغان جونی وایي 2023 کال پر دوی هم له بندیزونو او اغیزو خالی نه وو.
دست شپیکیگی چه تر سهارا پوریوی که مادی ته چهار تو اخمت چه تاق و بیت از مونگ درستان شروع کیگی تاق و مونگ سهار پاتیر و بیت اخپل پانتون تزو
یو شمیر بیوزله افغانان وایي یوازې د خپلو بهر میشتو خپلوانو په ملاتړ د ژوند چارې مخته وي.
زما خپل ورور هم دی بهر کې چې موږ ته میاشت په میاشت پیسې لیږي او په هغه پیسو باندې موږ خپل روزانه مشکلات حل کوو.
جنوبی کوریا کې له ځغاستلي کې د الوتکې د وتو او ټکر له کبله د مړو شوو شمیر 1909 ته ختلی دی. لامل یې لا هم بشپړ روښانه نه دی. او سویډن کې د پښتو موسیقي انسټیټیوټ جوړ شو. هدف یې د ولسونو نږدېوالی ښودل شوی. نور راپور نه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. راځو د دې خبرونې د خبری برخې د سر راپورته. یونیسف وایي د 2023 کال په جنگ ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لکونه ماشومان بیلابیل ناخوالې ګواښي چې تر ټولو مهم یې د غذایي مسؤلیت نشتوالی دی. پر دې سربیره طبیعي پېښې، کډوالۍ، خوارځواکي او په ځینو ځایونو کې له تعلیمه محرومیت د افغان ماشومانو په وړاندې نورې ستونزې یادې شوې دي. دا چې د یونیسف د موندنو له مخې 2023 کال چې پای ته په نږدې کېدو یې د افغان ماشومانو لپاره څه ډول و، په دې اړه به د یونیسف د راپور مهم ټکي لصفی ولاستانګزی واورو.
په افغانستان کې د کړکیچونو له پلاوه ماشومانو ته د ورپېښو خطراتو تر ټولو وروستۍ بېلګه تېره اونۍ په برمل او ډنډ پټان کې د پاکستاني جټ الوتکو بمباري ده. په هغو بریدونو کې چې لږ تر لږه 250 تنه پکې وژل شوي، د یونیسف د جنوبي آسیا څانګې د معلوماتو په اساس یوازې 40 تنه ماشومان پکې شامل دي. د یونیسف اجرایي مشرې کاترین روسل په یو بیان کې ویلي، له هر پلوه 2023 کال په تاوتریخوالي کې د ایسارو ماشومانو لپاره د یونیسف په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. هم د اغېزمنو شوو ماشومانو د شمېر او هم د هغوی په ژوند د اغیزو د اندازې له لحاظه. اغلی روسل زیاته کړي، په جنگ ځپلي یا کړکیچن ځون کې د یو ماشوم لویول له ښوونځي د محرومیت، خوارځواکۍ او اکثر د بېکوره کېدو له خطر سره مخ وي نسبت هغه ماشوم ته چې په یوه آرامه ځای کې اوسیږي. دا باید یو نوی نورمال نشي. یونیسف د 2023 کال په اړه د راپور په سر کې د هغه افغان ماشوم عکس خپور کړی چې له خپل ګډ شوي کور سره ولاړ دی. دا عکس د غور ولایت د یو 9 کلن ماشوم دی چې 3 میاشتې مخکې سیلونو کور ونړاو او دی او کورنۍ بې سرپناه پاتې شول. د ماشومانو د وضعیت په اړه د یونیسف په څېړنه کې راغلي، په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو شمېر مخ په زیاتېدو دی چې هغوی تر پښو لاندې شوي. د ماشومانو مرګ ژوبله، له ښوونځیو او ژوند ژغورونکو واکسینو، د هغوی محرومیت او شدید خوارځواکي هغه عمده مسایل یاد شوي چې 2023 کال کې تر بل هر وخت زیات په نړۍ کې د ماشومانو ژوند ته خطر پېښ کړی و. د یونیسف د راپور په اساس 2023 کال 2.5 میلیونه ماشومان په جنگ ځپلو او کړکیچنو هیوادونو کې له ښوونځیو محروم و. په راپور کې جنگ ځپلي غزه، اوکراین، کانګو او سوریا د بېلګې په توګه یاد شوي چې کړکیچنو او جګړو یې ښوونځي ورړنګ کړي او ماشومان د جنگ له لاسه د ښوونځیو محرومه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامات څه وخت مخکې اعلان کړ چې لږ تر لږه 5 میلیونه افغان ماشومان چې لویه برخه انجونې دي له تعلیم محرومه دي. د کړکیچ او طبیعي پېښو له امله بېکوره کېدل او له هېواده کډوالي هم هغه څه دي چې افغان ماشومان پکې ډېر زیانمن شوي. افغانستان د اوکراین او سوریې تر څنګ له هغو درېو هېوادونو دی چې د ماشومو کډوالو په سر کې دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو لکونه کسان له افغانستانه ووتل او د کډوالۍ لارې یې ونیولې چې د پام وړ شمېر ماشومان هم پکې دي. د یونیسف په یو راپور کې د هغو کډوالو ماشومانو یو بېلګه راوړل شوې چې د افغانستان په شمول له خپلو اصلي هېوادونو کډه شوي. له دې ډلې د افغان ماشومانو او تنکیو ځوانانو په شمول لږ تر لږه 4000 تنو 2023 کال په بلغاریا کې د پناه غوښتنه کړې چې 80% یې کورنۍ او سرپرستان نه لري.
و موردل چې یونیسف وایي 2023 کال په جنگ ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره په تاریخ کې تر ټولو بد کال و او په دغو جنگ ځپلو سیمو کې افغانستان هم یاد شوی دی. بلورته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې 2023 کال د افغان ښځو او نجونو پر حقونو له ځپونکو اقداماتو سره مل و. په دې کال کې د یو قانون له مخې د ښځې غږ اورېدل بلل شو او له نجونو د تحصیل د دوام یوازینۍ هیله چې په نیمه عالي طبي موسسو کې زده کړې وې هم واخیستل شوه. تازه داسې راپورونه خپاره شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونیزو خصوصي کورسونو ته هم له تګه منع شوي. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته.
ازادي راډیو تلیرویش ساتھا لتاسو سره ده.
زه د قابله ګي پونځي د دویم سمستر محصله او ماکله چې د حکومت د لوري د انجینر په طبي زده کړو بندیز ولګید د دې خبر په اوریدو سره زه متاثر شوم.
سعدیه د هغو زرګونه افغان انجینر له ډلې ده چې پر نیمه لوړو طبي زده کړو د طالبانو د وروستي بندیز قرباني ده. سعدیه وایي د زده کړو د دوام د دغې یوازینۍ هیله اخیستو یې هیوادوالو ته د خدمت کولو ارمانونه نیمګړي کړي او په خبره یې اوږد مهال کې به یې ناوړه اغیزې ټول ولس احساس کړي.
دا کار یوازې د انجنونو پر زیان نه دی بلکې د هیواد د راتلونکي په زیان دی. په راتلونکي کې به افغانستان د ښځینه ډاکټرانو د نشتون سره مخامخ وي. په ټولنه کې به د مور او ماشوم مړینه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو وي. د 2015 کال لپاره مې هیله هم دا ده چې انجنونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، ښځو ته د کار اجازه ورکړل شي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت مرستیال بخت الرحمن شرافت د 2023 کال د دسمبر په 3مه د طبي انسټیټیوټونو د مشرانو سره په یو غونډه کې په دغو موسسو کې د نجونو د شمولیت او د زده کړو د دوام د مخنیوي اعلان وکړ. له دې اعلان سره سم چې د راپورونو له مخې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په امر شوی په لسګونو طبي موسسو کې چې د قابلګۍ، غاښونو، نرسنګ او لابراتوار په برخو کې زده کړې ورکولې د نجونو په ورتګ بندیز ولګید.
ته پوهنځي کې اتم سمستر مې و چې کله طالبان راغلل نو زه په اتم سمستر کې درسونه نه پاتې مې تر دا اوسه.
دا 25 کلنه ګلرخ ارمل ده چې وایي په عمومي طب کې د زده کړو له بندیز وروسته یې یوازینۍ هیله همدغه د نیمه لوړو زده کړو طبي موسسو ته وه. د کابل دغه اوسیدونکي وایي دا او ټول ټولګیوالې اوس له ډېرې ناهیلۍ له رواني ستونزو سره مخامخ شوي او زیاتوي زیاته پر دې رنځيږي چې د غاغوریدو هیڅ مرجع معلوم نه ده.
پانتونونو باندې کېدل ډېر زیاته بعد غیزه لري. زه خپل د 25 کلو مرلرم ماګم د شپې کې چې تر سهاره پورې ویخه ماده ته چور تو خدمت ته واخ به بس از موږ درسونه شروع کیږي. څو وخت به موږ سهار پاتې غوړې تخپل پانتون تزو د شپې کې چې زه مجبور مور مې روان دي غوسه کې وای خم لارس یو مسکن واخلا یا د اعصاب و درامش لپاره دوا واخلا چې د شپې خوب وکړی او ویده سي.
په 2023 کال کې پر نیمه طبي زده کړو له بندي سربېره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون هم په یو شمېر ټولنیزو برخو کې د ښځو پر حضور د بندیز لامل شو. دغه قانون چې د اګست په وروستیو کې نافذ او د عدلي وزارت لخوا په رسمي جریده کې چاپ شو 4.5 مادې لري. د یاد قانون په 13مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. د یادې مادې په بل جوس کې د ښځو غږ هم اورات بلل شوی او په کراغلی چې ښځې په لوړ غږ سندرې، نعتونه او قرائت نشي ویلی. دغه قانون په یو شمېر ولایتونو کې نجونې په رسنیو کې له کار کولو منع کړې. د کندهار یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته ویل د همدې ټولنیز او کاري محدودیت له کبله له هېواده کډوالۍ ته اړ شوې او دا مهال یې په یو هېواد کې پناه اخیستې. د اکاپس په نوم یو سویسی خپلواک بنسټ د دسمبر په 24مه وویل د طالبانو حکومت د 2023 کال د جولای له لومړۍ څخه د دسمبر تر 2مه ټول ټال 14 فرمانونه او تګلارې صادرې کړي. د دغه بنسټ د ارزونې له مخې 8 دغه فرمانونه او تګلارې په ملي کچه او پاته نورې په ولایتي کچو صادر شوي چې تر ډېره یې هدف په ټولنیزو برخو کې د ښځو د ګډون مخنیوي و.
مخکې د اسلام نه
ښځو له خپل انساني حقونو محروم. د ښځو فعال لطیفه خرم وایي طالبان چې د ښځو په اړه څه ډول مفکوره لري د دې پټکو له اسلام مخکې زمانه ته ورته ده.
دوی چې کله د اسلام نوم اخلي نو د اسلام نوم دې نه بدناموي. په اسلام کې ښځې ته پوره حق ورکړل شوی دی. ښځه د جامعې نه نه ده محرومه شوې. موږ ویلی شو چې اسلام ښځې ته هغه حقونه ورکړي دي چې ښځه عزتمند ګڼل شوې ده. نو دوی په کوم حق ښځه د تعلیم نه معنی کوي، ښځه د اجتماع نه معنی کوي او ښځې ته هغه حق چې قرآن او رسول ورکړی دی هغه ترې اخلي.
طالبانو د ښځو په اړه خپلو فرمانونو او تګلارو کې ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ او افغاني دود په اډانه کې د ښځو د حقونو تامین ته ژمن دي. هغه ادعا چې ګڼ شمېر افغانان او فعالان ورسره موافق نه دي او دغه فعالان استدلال کوي چې افغانستان په تاریخ کې د مبارزې له ډګرونو نیولې تر علمي ډګرونو پورې داسې یو شمېر ښځې روزلې چې نمونه یې د نړۍ په تاریخونو کې ثبت دي. د دې ترڅنګ د اسلامي نړۍ یو شمېر وتلي مفتیان او پوهان هم د طالبانو د حکومت یو شمېر تګلارې اسلامي نه بلکې له اسلامه د هغوی سخت دریځه تعبیر او تفسیر بولي. مفتی منیر شاکر چې ډیر کله په خپلو څېړنو سره د اوسنۍ دورې یو شمېر ملایان او دینی علما ننګوي، د قرآني آیتونو او دغه راز د احادیثو په رڼا کې وایي چې ښځې د تعلیم او کار حق لري.
قرآن کریم وی اقرا بسم ربک الذی خلق. الله تعالی انسانیت مخاطب کرے دے، یواز نارے نئے نہ دے منتخب کرے. نو کا خز چوک مسلمان کی اچوی نو علم ور باندے تعلیم ور باندے فرض دے. ولی نسا دسیب میں مکتا سبنا او زنانا چی کار تجارت کاروبارو کی داغوی پدے کی خپلا حصہ دا. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ڈکتے دا غسی قصونا چی کم خلق دا حدیث کتابونا منی اگر بچنگ ہوئی چی خدا کاروبار نشی کرے.
د ښځو د حقونو او تعلیم په برخه کې د طالبانو د مشرتابه محدودوونکي فرمانونه کله ناکله د دوی د کابینې د یو شمېر غړو او پلویانو له نیوکو سره هم مخامخ شوي، خو دغه نیوکې په دې کچه نه دي چې د حکومت پر پریکړو اغیز وکړي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او بیا یې د هغوی په مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. پر دې سربېره په نړیوالو او ملي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی، د هغوی سنگارتونونه تړل شوی او پارکونو، حمامونو او ورزش ځایونو ته د هغوی تګ منع شوی دی. پر ښځو یو شمېر سفري بندیزونه هم لګول شوی او له معینې فاصلې ورهاخوا له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. نجونې دا مهال یوازې تر شپږمو ټولګیو پورې په ښوونځیو او دغه راز دینی مدرسو او یو شمېر خصوصي ښوونیزو کورسونو کې د زده کړو اجازه لري. د دسمبر په وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې هرات ولایت کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې کورسونو ته له تګه هم منع شوي. په ننګرهار کې هم د همدې ډول بندیز راپورونه ورکړل شوي، خو رسمي سرچینو یې لا تایید نه دی کړی. په ظاهره د همدې بندیزونو له کبله د طالبانو حکومت هم له تیرو درې نیمو کلونو راهیسې هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو او بنسټونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې له دغو بندیزونو لاس په سر شي، خو تر اوسه دغو نړیوالو غبرګونونو په عملي ډګر کې هیڅ اغیز نه دی درلودلی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلاسن چې څو اونۍ وړاندې کابل ته تللی و وایي د طالبانو د کابل چارواکو د هغو بندیزونو په اړه وضاحت نه دی ورکړی چې پر نجونو او ښځو لګول شوي دي. هغه له افغانستانه د بیرته تګ پر مهال ویلي چې اروپایي ټولنه د دغه هیواد وضعیت ته ډیره اندېښمنه ده. د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو او ټولنو هم د طالبانو د حکومت پر یو شمېر تګلارو نیوکې کړي. د چارو کتونکي وایي که طالبان په دغو محدودوونکو تګلارو له سره غور ونه کړي، ورځ تر بلې به د دوی او ولس ترمنځ واټن ډیر، د حکومت انزوا به یې ژوره او له هیواده به د ځوانانو او کدرونو تېښته زیاته شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په جنوبی کوریا کې د الوتکې د ټکر د پیښې د مړو شمېر 109 ته رسیدلی دی، خو تر اوسه هم معلومه نه ده چې الوتکه د څه له کبله له رنوی وتلې او له دیوال سره لګېدلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې د شپې ناوخته پورې ژغورونکي ټیمونه په کار لګیا او څو د هغې مسافر وړونکي الوتکې له ماتې لاشې مړې راوباسي چې یکشنبه سهار لګېدلې وه. له 101 سورلیو یوازې 2 تنه د الوتکې خدمه ژوندي پاتې او نور ټول مړه دي. په مړو کې 2 تنه د تایلند او پاتې نور 100 د جنوبی کوریا ته تابع دي. یکشنبه سهار په ځایي وخت 9 بجو د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې یو مسافر وړونکی الوتکه د کیناستلو پر مهال له رنوی یا ځغاستې کې ووتله او له یو دیوال سره ولګېده. د دې پیښې ویډیو هم خپره شوې او په خواله رسنیو خبري اژانسو کې لاس پلاس کیږي. د ورځې په اوږدو کې د موان نړیوال هوایي ډګر ته د یادې پیښې د قربانیانو د کورنیو لسګونه غړي ورټول او څو د خپلو عزیزانو پوښتنه وکړي. په پیښه کې د شاوخوا 40 کلنې وژل شوې ښځې مینسوک بوډا پلار جیون جی یانګ د موان هوایي ډګر ته ورغلی او په ډیر خپګان د خپلې لور د جسد د ترلاسه کولو ته انتظار باسي. هغه تقریبا را رسېدلې وه او دا خیالي نه و چې زنګ راووي. فکر یې کاوه چې
کور ته براشي کله چې خپل موبایل راخسته تیار ټکر شوی زه یو زوی هم لرم خلور می تر زوی ډیر خوګه ده کله کله زدي باندې بوله من څوک خپل نور خورلنو سره تایلند ته للی و څو د کرسمس رخصتې هلته تیر کړی د موان خار او هوایی ډګر چارواکو یوازې د 15 او مړو هویت تثبیت کړای شو او پاتې نور مړو په جسدونو معاینات روان دي چې هویت مشخص شي لا دقیق نه دی معلوم چې الوتکه ولې له رنوی ووتله او مخامخ په دیواله ورغله خو ځینو چارواکو په هوا کې د مارغانو لګلې سره د تیارې لګیدل د پیښې یو علت بولي دا د جنوبي کوریا په تاریخ کې د الوتکو د ټکر یا سقوط تر ټولو مرګونی پیښه یادیږي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې د پښتو موسیقي په نوم د نوي جوړ شوی انسټیټیوټ مسولان وایي دوی د افغاني هنرونو په ځانګړي ډول د پښتو موسیقي د ساتونکو په توګه کار کوي او د هر اړخیز ودې لپاره یې څېړنې کوي دا انسټیټیوټ تازه د سویډن په مالمو ښار کې پرانستل شوی دی زموږ همکارې له مشر او نورو مسولانو سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی
د پښتو موسیقي د ساتنې او هر اړخیزي څېړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقي په نوم د نوي پرانستل شوي انسټیټیوټ پی ایم آی مسولین وایي د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور ښکلي هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوي او که وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندي پاتې نه شي د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا د دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
پیمه باور لري چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازه یوې وسیلې په توګه کارول کېدای شي دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریخمو پر لار د پرتو نور ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اخیستل کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې وګړنیزه راشه درشه او سوداګري وده ومومي
نوموړي زیاته کړه چې په کابل کندهار جلال آباد پیښور او کوټه کې له څېړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلام مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره دا لومړی ګام اخیسته دی که څه هم دغه انسټیټیوټ د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ویل شوي د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي تر څو پښتانه سندرغاړي له دې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي یو شمېر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان دا اقدام ستایي سندرغاړي نعیم توري وایي اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځي په پښتو موسیقي سوري غوړولې د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړینو نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دل تلر اوبر کی د موسیقي د حالي زلي د سخت دریځي د وجي ډېر کم شوې دي خو کپور پا کې داسې یو اداره خلاص شي نو پراتلونکي کې به حالت د پښتو موسیقي ژوند روان شي زوم بارکی وایم ټولو هغه ملګرو ته چې هغه دومره خواري وکړه چې هلته یو اداره خلاص شي او هلته بیا خزوانان وروزل شي جنکه او د پښتو موسیقي ته یو نوی ژوند ورکړي
چېړونکو او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل
لبدا مرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخله د افغانستان کې دغه برخه ته نه وزد چې پاملرنه کې نه کیږي بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي نو ځکه زه دا فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې پراتلونکي کې د پښتني موسیقي د وده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه په حساب وشي
دا هڅه او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنی وروسته په موسیقي بندیز لګول شوی او آن د موسیقي زینی علي د دوی لخوا ماتې شوی او اور ورته چول شوی د طالبانو حکومت موسیقي حرام بولی پر موسیقي د طالبانو حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیره افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له هواده وټلو تاړ شوی دغه هنرمندان چې ډیره غونډي هوادونو پاکستان او ایران ته تللی په وار وار لازادي راډیو سره په خبرو کې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کړي خو د پښتو موسیقي د انسټیټیوټ مسولینو ډاډ ورکړي چې دوی به پراتونکي کې د بیوزله هنرمندانو لاسنیوي ځوان هنرمندان به وروزي او په ټوله کې به د پښتو موسیقي د راتونکي او ودې لپاره کار وکړي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
تاسو آزادی رادیو ته غوږ دی. په افغانستان کې د ژمي په را رسیدو د اکثرو کورونو د تواس نرسېږي چې خپل کورونه تاو دکړي، خو په پلازمینه کابل کې بیا د مکروریانو د تودېدو سیستم له څو کلونو راهیسې ټکنی دی او سږ کال دغلته د مکروریانو اوسېدونکو ویلي چې مرکز ګرمۍ لا هم نه دی چلانه.
د ژمي د موسم له پیل او د هوا له سړېدو سره هم مهاله د کابل ښار د مکرویانو یو شمېر اوسېدونکي د مرکز ګرمیو د سیستم د غیر فعال حالت په تړاو د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د یخنۍ له امله سختو ستونزو سره مخ دي. هغوی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره هیڅ اسانتیاوې نه لري، ماشومان یې ناروغان شوي دي. د دوی په خبره د طالبانو د واکمنۍ راهیسې دا دریم ژمی دی چې د خپلو اپارتمانونو د مرکز ګرمیو له غیر فعال حالت شکایت کوي، خو په خبره یې چا یې تر اوسه غږ نه دی اورېدلی. پلوشه چې د کابل د مکرویانو یوه اوسېدونکې ده ازادي راډیو ته وویل
مرکز گرمی نداریم در مکرویانو، مادر جانم هم تکلیف زیاد نفس تنگی
زمون ستونزه په مکرویانونو کې ډېری دي. مرکز گرمی فعال نه دي. زه د سالندې سخت ناروغي لرم، د پخو عمله تکلیف لرم او په څوکې په نسل مونږ کوم. د ټولو مکرویانونو د خلکو ستونزه په ژمي کې ډېری دي، ځکه موږ نشو کولای خپل کورونه ګرم کړو. ماشومان مې هم تر ریزه شو ټوخیږي،
نمیتونیم همه جای ګرم بسازیم و اولادای مو بسیار زیاد تکلیف دارن، همیشه ریزه شو سینه او بغل میشن.
جمشید چې د مکرویانو بل اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وایي
چې له 5 سال به طرف د محل زندگی میکنیم.
موږ 15 کاله کیږي چې دلته اوسېږو. مخکې مرکز ګرمي فعال وي، خو اوس سیستم غیر فعال دی. هڅې روانې دي چې دا سیستم فعال شي، خو تر اوسه بې پایلې دي. موږ ته اجازه نشته چې د لرګیو بخارۍ کښېږدو. خونې کانکریټي او یخې دي، موږ له ګازه کار اخلو.
که څه هم د کابل د مکرویانو د بلاکونو یو شمېر وکیلان هم دا ستونزه تاییدوي، خو د موضوع د حساسیت له امله یې په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. د کابل د مکرویانو د مرکز ګرمیو د ریاست د ساتنې او مراقبت آمر انجینر محمد انور هم په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د کابل د مکرویانو د اوسیدونکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې له دې مخکې د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی و چې د ژمي په را رسېدو د مکرویانو د استوګنیزو بلاکونو په ګډون د ښارګوټو او شخصي ودانیو خاوندان مسؤلیت لري چې ټول ګرم کوونکي سیستمونه ګازي یا برقي کړي چې د هوا له ککړتیا مخنیوی وشي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. زه خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو منوارو ته وایم او دا کم بمبر چې د پاکستان پوج په پکتیکا ولایت کې کړی د امر پر کلک ټکو غندو او دا بشري جنایت دی کړی دی، او دا بمبارونه به نور هم کیږي. دلته په افغانستان کې چې ټول شموله حکومت رانیسي او واحد نظام رانیسي، دلته به نور هم داسې پیښ شهیدان به نور به هم داسې پیښ کیږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش کوم چې د یو ټول شموله نظام راولي او ټول شموله حکومت جوړ کړي.
سلام وړاندې کوم، جان باسکو چین د غزنی څخه. نو د پاکستان دغه بردونو خمغندو دا د مو په خاوره یو تیری ده چې دا موږ ته هېڅ د منلو وړ نه ده. خو دونه باید ووایم چې دغه قبایلي سیمې خو له 2006 کال را په دې خوا هم بمباریو شهیدان وې. په هغه وخت کې چې دلته امریکایان وو، دا پښتانه په هغه وخت کې هم د بمباریو د لاسه ځپل شوي دي او اوس هم دا ردي ورته بریدونه ښکار دي. نو دا برید موږ په کلکو ټکو غندو، باید دې مخه ونیول شي.
د پکتیکا د بمباریو احساس له به نن ووایي چې دا خو د دوو دولتو مسله ده، خو مابین کې عوام ته ډېر تاوان رسیږي. څنګه چې اوس ملکیانو ته مرګژوبل اوښتی ده، په دې باندې موږ ډېر سخت خوشحالي یو. خو زموږ دا غوښتنه وه چې باید چې ټولنیزې دا خبرې هل فصل شي. خو دا چې متاسفانه زموږ حکومت دومره وړتیا نه لري چې دوی د بهرنیو الوتکو یا جوړ تیارو مخنیوی وکړي. نو زموږ هیله دا وه چې مقصد ټولنیزې دا خبرې سرالو فصل شي، چې افغانانو ته مرګژوبله وانه وړي. په دا 30 کاله من افغانان ټول عمر د داسې جنگ ښکار شوی دي. نو
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
دوهم نیمایی ته نږدې شو، د سهار شپږ نیمې بجې شوې. مخکې له دې چې د اوومې ورځې خپرونې ته راشو، پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ترکیې ساحلي ګارد 2 افغان کډوال د اژه سمندرګي له شمالي څنډې نیولې دي. ترکیې رسنیو له هغې ډلې انادولو اژانس د یکشنبې په ورځ راپور ورکړی چې ساحلي ګارد دا افغان کډوال یوې ربړي بیړۍ نیولي چې 14 تنه ماشومان هم پکې دي. د ایران د بشري حقونو یو څارونکي سازمان راپور ورکړی چې د ایران حکومت د یکشنبې په ورځ په لورستان ولایت کې یو افغان اعدام کړی دی. هنګاو سازمان ویلي چې دا افغان جلال ستانکزای نومېده او 4 کاله وړاندې د قتل په تور نیول شوی او په اعدام محکوم و. د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر د 30 په عمر مړ شو. د کارتر مرکز پرون یکشنبه خبر ورکړ چې نوموړی په جورجیا ایالت کې په خپل کور کې مړ شوی دی. او په سوریا کې د واکمنې ډلې حیات تحریر شام مشر احمد شراوایی سوریا به د سعودي عربستان او حتی روسیې په ګډون له ټولو هیوادونو سره نږدې اړیکې ولري، خو د تهران د لاسوهنو د دوام په صورت کې به له ایران سره جلا چلند کوي.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه د ډیجیټل پانو سوالونکو سلامونه. زه سعید شنواره یم. د نن ومو ورځ کې مو له یوې متفاوتې زاویې د تیر یو کال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو. تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره مل و، افغانستان، منځني ختیځ، اروپا، امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کومې اغیزې پرېښودې، نن به مو خبر کړم. ۲۰۲۳ کال یو بار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاسه افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو، چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپېژند او نه هم په کور دننه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه، بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپلمنځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول. په دغه کال کې که څه هم نړیوالو پر طالبانو دانه بندیزونه او فشارونه وارد نه کړل او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی ونیزو کڅوړو باران کم نه کړ، خو ګڼ لوري باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه. تیر 2023 کال ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه او د دوی په غوښتنه نه ښځې او نه هم د طالبانو کومه مخالفه ډله وروبلله، خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل له هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګرو ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه. دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازه ورکولو، ټول شموله حکومت جوړولو، د بشري حقونو او بیان ازادۍ یا د حکومتوالۍ نړیوال اصولو درناوي ته قانعي کړي. برعکس طالبانو په تیر 2023 کال کې د طب په شمول د ښځو په هر ډول تعلیم، د بیان په ازادۍ او فردي ازادیو باندې بندیزونه زیات کړل. له دې هر څه سره سره طالبانو تیر کال د پردې تر شا تعاملاتو په نتیجه کې ځینې لاسته راوړنې لرلې چې په ترڅ کې د هند، عمان، اسپانیا، منشن، چیک، هالند، بلغاریا سفارتونه او قونسلګرۍ په غیر مستقیم ډول ترلاسه کړي او د برېټانیا، برلین، ناروې، سویډن سفارتونه هم یا د پټو تعاملاتو په ترڅ کې وتړل شول یا یې د جمهوریت له ډیپلوماټانو وزګار کړل. بلخوا د قزاقستان حکومت او د روسیې پارلمان د طالبانو نوم له تور لیست وایسته او د روسیې په شمول چین، ایران، ازبکستان له دوی سره پراخې اړیکې وپاللې، خو پاکستان ورسره ظاهرا تر دې حده خفه و چې طالبان د اسلام آباد شانګهای کانفرنس کې هم پرې نه خوتل.
تو سره چلر وشتم کال د افغانستان په حق لباندې ډیر ستر ننګونه وي. سربیره پر دې چې افغانستان خلک لا اوسه پورې هم په انزوا کې ژوند کوي، د طالبانو حاکمیت خپل د حاکمیت لپاره متاسفانه نه تنها د افغانستان د خلکو غږونه واورېدله، بلکې نړۍ غږ ته هم مثبت غبرګون ښکارونه کړه. متاسفانه په دې کال کې هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي د پاسپورت او حقوقي اسناد او ارزه د خدماتو قنسولیت پخوا به د افغانستان د ډیپلوماتیک چارو لخوا نه مخته وړل کېدل، د ځینې هیوادو لخوا یا زموږ نمایندګانې وتړل شو په ټاپه باندې او یا هم د یو جوړجاړۍ له مخې پخوانی ډیپلوماتان طالبانو ته یې بیعت وکړ او یا هم طالبان خپل استازی ځینې هیوادو ته ولېږله.
چوپ پاتې دي که څوک خبرګونه هم خیر په دې حد باندې نه ده چې اثر گزاره اوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسته چې طالبان حداقل د افغان ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډېر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې رانه وستل شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
او د ازادي راډیو د مندونو لمخې طالبانو په تیر 2023 کال کې له افغانانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هیڅ ملي ناسته نه ده کړې، بلکې موقت حکومت یې څلور کلنۍ ته داخل شو خو اساسي قانون د واک څرنګوالی او ډېر مهم ملي هویتونه یې تشخیص نه کړل. دغه راز دغه ډلې حکومت په پرلپسې ډول د کومې قانوني پروسې له طی کولو پرته ځینې فرمانونه، قوانین او حکمونه ورکړي دي چې له مخې یې د خلکو حقونه نقض بلل شوي دي. نړیوال بنسټونه او منتقدین نیوکه کوي طالبانو چې تر اوسه یې د نجونو د زده کړو لپاره د طرحې جوړولو وعده ورکړي او پرمختګ یې نه دی پکې کړی. سږ کال تر ټولو سخت او د بشري ازادیو محدودوونکی قانون د امر بالمعروف په نامه توشیه او پلی کړ چې اند ښځو غږ هم ستر یې اورد ګڼي، او له مخې پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو ویډیو یا انځورونو خپرول هم منع اعلان شوي، خو دا حکم اکثره طالب وزیران لا هم نه عملي کوي. بلخوا طالبانو په 2023 کال کې ویل دوی تر اوسه د شکایتونو د اوریدنې، سوالګرو د مخنیوي او امر بالمعروف قانون ترڅنګ و قوانین جوړ او پلي کړي دي، خو 1.5 نورې طرحې او قوانین جوړوي چې خپل مشر ته به واسطي. البته د دغو قوانینو د تدوین، پروسې، تصویب او اصلاح لپاره کومه پروسه نشته، بلکې له جوړېدو سمدستي وروسته د دوی د مشر لخوا توشیح کیږي. د دې ترڅنګ په طبي انسټیټیوټونو کې حتی له نرسنګ او قابلګۍ نه د نجونو د محصلینو منع کول، په هر ډول سیاسي او ګوندیز فعالیت بندیز، د ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتونو کې د نارینه په ګډون باندې بندیز، د طب له اگزیټ ازموینې نه د ښځینه محصلینو ایستل، بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارمندانو په کار بندیز، کور په کور د پولیو واکسینو بندیز، په ټلویزیونو کې د کمیډي خبرونو بندیز، په رسنیو کې د طالبانو د منتقدانو په میلمه کولو بندیز، په رادیوګانو کې د دکلمو او بیکګراوند موزیک پر نشر بندیز، د فری فایر پر لوبو بندیز، هغه څه و چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا وضع شوی او په اړه یې په کور دننه او بهر بحثونه کې دا هر څه دیکتاتورانه بلل شوی دي.
طالبانو ته دغسې توقع او تمه بې ځایه ده چې ګواکې دوی به ورځ تر بلې داسې قوانین وضع کړي چې هغه به د ولس او د خلکو لپاره په خیر وي او له نړیوالو سره به ښې اړیکې ورغوي. طالبان اصلا په ولس باندې باور نه لري. دا چې ولس ته نه مخه کوي او له ولس نه تیښتي، دا د استبدادي رژیمونو کار دی، او طالب تر اوسه پورې په استبداد باندې د ټوپک په شپېلۍ باندې د خلک یل کړي دي. که نن اجازه ورکړي، که نن هم فردي ازادي موجوده وي، تاسو به د طالبانو په وړاندې باندې هغه انزجار ووینئ، هغه خلک به ووینئ چې څومره له طالبانو ستړي او پښیمانه دي.
د بشري تاریخ مکرر تجربې ښیي چې هر کله په یوه ټولنه کې استبداد تر حده واوړي او د ټولنې نارضایتي دغه برید ته ورسیږي چې د ټولیزو غبرګونونو امکانات رامنځته شي، بیا استبداد هر څومره چې ځواکمن وي په خپل حالت نه پاتې کیږي. زه باور لرم چې د افغانستان تاریخ له موږ سره کومک کوي چې پوه شو چې هر کله چې استبداد ولوکه، هغه استبداد حتی دینی پلوه هم توجیه شوی وي، او د استبداد لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي، هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
او که څه هم طالبانو په 2023 کال کې بیا د داعش د ځپلو او لمن زده وړلو لافې وکړې، خو کابل دارالامان کې د طالبانو د فرامینو پر ریاست برید، له ایرانه د راستنو شویو 14,000 زیارت کوونکو ډله ییزې وژنې، او حتی د طالبانو د تر ټولو غښتلې حقاني شبکې د وزیر خلیل حقاني ترور وښودل چې د دغې ډلې د حکومت پر وړاندې د داعش ګواښ سخت پړاو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په جولای میاشت کې امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په 2023 کال کې افغانستان کې امنیتي پیښې بیرته 350 زیاتې شوې دي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې اندېښنې څرګندې شوې، او ان د طالبانو دوستانو چین، پاکستان، ایران او روسیه هم بیا بیا د اندېښنو ترڅنګ خپلمنځي تماسونه نیولي چې څنګه د ګواښ په صورت کې له افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي امکانات چمتو کولای شي. په دې ترڅ کې چین له پاکستان سره ګډ پوځي تمرینات وکړل ترڅو له افغانستان د ترهګرۍ ګواښونو ته چمتو وي. پاکستان لا د کال له پیله تر پایه پر طالبانو تور لګوي چې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ورته ترهګرۍ ډلې ساتي. بلخو آید در روسی پا مشروعی در منزانه اسیا در تولیز امنیت سازمان لافرسان سره در لوی امنیتی کمربند جوڑوولو خبر ورکرن و ایران هم وایی چه 2015 کال پوری با در امنیتی خوندی تو با کردوالو در مخنیوی لپاره افغانستان سره دیر سومی که در دیوال جوڑوولو چاری بشپدی کری. بلخوا که څه مقاومت جبهه او آزادۍ جبهه د طالبانو پر اهدافو د ګڼو بریدونو ادعا وکړې او سیاسي مخالفانو یې د کال په اخر کې یو د افغانستان ژغورنې په نوم د نوي 2 ګوندیز ائتلاف اعلان وکړ. خو افغانستان لپاره د امریکایي مفتش ادارې ویلي د طالبانو په وړاندې د دوی وسلوالو او سیاسي مخالفانو هیڅ کوم د پام وړ ګواښ لا هم نه دی رامنځته کړی.
په سیمه کې حالات نهایت کړکېچن و، بلخصوص تیر دا یو کال دنیا په یوکراین او په منځنی ختیځ کې مصروفه وه او جریانات ډېر زیات ترخه وو. بیا د ایران او د اسرائیل قضیه منځته راغلله. همدارنګې په پاکستان کې که تاسو وګورئ امنیتي حالات ډېر کړکېچن وو. که چېرته افغانستان د پاکستان سره پرتله کړو، افغانستان په سلهاو ځلې زیات د پاکستان نه پر امن او په حساب په ښه حالت کې وو. پاکستان کې په زرهاو عملیات صورت نیولی دي نظامی. تنه خپل نظامیان د پاکستان وایي چې د 2 ډېر زره نه زیات نظامی عملیات دي خپل په مختلفو سیمو کې، هم په بلوچستان کې هم په خیبر پختونخوا کې کړي. افغانستان کې به په ډېر مشکل سره زر عملیات هم داسې نه شوي چې هلته به کمځي کې به ستونزه وه. یعنی د امنیتي لحاظ نه افغانستان نسبت په سیمه کې د ډېرو ممالکو نه بهتر او په ښه حالت کې د وجود دغه درلوده.
او په 2024 کال کې افغانستان کې د بیان ازادي هم له جدي محدودیتونو او ستونزو سره لاس او ګریبان وه. آن د کال په اواخرو کې یو نیم طالب چارواکي هم دا ومنله چې د دوی حکومت په رسنیو دایره خورا راتنګه کړې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې آر ایس ایف راپور ورکړی دی چې په دې کال کې طالبانو لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلي. دغه راز د ګلوبل اکسپریشن سازمان د راپور له مخې افغانستان د بیان ازادۍ په شاخص کې د 160 هیوادونو په منځ کې 155 مقام ته وغورځېدلی دی چې د جمهوریت په پرتله د افغانستان 20 درجې شاته تللی دی. افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د یونما د بشري حقونو څانګې راپور لا دا هم وویل چې دوی د طالبانو لخوا د خبریالانو د ځورولو، ګواښلو، بندي کولو او شکنجې 386 پیښې تر اوسه ثبت کړي دي. خو دا پیښې د یوه کال نه دي، بلکې د 2020 کال له اګست نه د 2024 کال تر سپتمبر پورې موده په لمن کې رانغاړي چې دغه موده کې یونما وایي طالبانو 256 تنه په خپل سر بندیان کړي دي، 130 خبریالان شکنجه کړي او 15 تنه نورې ګواښلي دي. دغه راز د تیر کال د راپورونو له مخې طالبانو رسنۍ مکلفې کړې وې چې د دوی د مخالفانو نظرونه خپاره نه کړي یا میلمانه نه کړي، د دوی په ضد راپورونه نشر نه کړي او ورو ورو ځانونه دې ته چمتو کړي چې افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې ټلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیو نشر بند شي.
په تیرو 3 کلونو کې 20 محدودیتونه د رسنیو پر فعالیتونو وضع شوي دي او دغو محدودیتونو د رسنیو پر فعالیت ډېره بده اغیزه کړې ده. د بیان د ازادۍ 2 مهم فاکتورونه چې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی دی او انتقادي ژورنالیزم دی، دغه دواړه فاکتورونه په اوسني نظام کې نه لیدل کېږي. ایما په باور اوسنی نظام استبدادی نظام دی او مطبوعاتی نظام مطلق یو استبدادی مطبوعاتی نظام دی. ټول خپرونې څارل کېږي، انتقاد پکې جرم ګڼل کېږي او یوازې هغه خپرونو ته د فعالیت اجازه ورکول کېږي چې د حاکم نظام په نفع وي. نو دغه ځانګړتیاو ته چې ګورو ویلی شو چې مطلق اوسنی نظام یو استبدادی نظام دی او که چېرې وضعیت په همدې شان دوام وکړي، ما باور دادی چې 2025 کې به د محدودیتونو ساحه نورم پراخه شي.
او طالبانو په 2024 کال کې هم نجونې ښوونځیو ته پرېنښودي، حتی له طبي انسټیټیوټونو یې هم راوګرځولې. خو د دوی د پوهنې وزارت وویل په تیر یو کال کې ټول افغانستان کې 22,250 مدرسې او د دیني زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي چې 612,000 ټوکه کتابونه هم پرې ویشلي. د 2024 کال خبره ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معین کرامت الله اخونزاده ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې وویل دا مهال افغانستان کې 19,609 مدرسې 2022 دارالحفاظونه، 115 دارالعلومونه او 9 دینی روزنتونونه فعال دي. او دوی غواړي راتلونکي کال پورې هیواد کې د مدرسو شمیر 40,000 نه واړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو دغه معین زیاتوي، د مدرسو لپاره یو کال کې 50,000 ښوونکي هم ګمارلي دي. او په تیر کال کې بیا د لوړو زده کړو وزارت شمیر یې دا وي چې له 40,000 طالب ملایانو نه یې ماسترۍ، لیسانس او دکترا لپاره ازموینې اخیستي، او تر دکترا پورې د لوړو زده کړو اسناد یې هم پرې داسې وویشل چې هیڅ نړیواله منل شوې علمي پروسه یې طی کړې نه ده. همداراز په هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تړل شویو خصوصي پوهنتونو شمیر هم تیر کال له 40,000 نه 53,000 ته ورسېده، چې وجه یې هم د پوهنتونو ادارې د محصلینو کمی او د مختلفو ډپارټمنټونو بندون ښیي.
موږ په قرآن کریم کې هیڅ ډول اختصاص د علومو نه لرو. دا چې یو څوک راجیږي په لوی لاس باندې دا امت وي شي، علوم وي شي، ښځه او نر پکې بیلی، مثلا راجیږي وایي چې ښځه د علم وکي، نر دی نه کوي، نارینه دی وکي، ښځه دی نه کوي، فلان علم دی حاصل شي، فلان دی حاصل نشي، دا اصلا دا نور هدف نشاته کېدای شي ولري. ځکه چې قرآن کریم خو واضح دی په دې حقلا، اسلام واضح دی په دې حقلا، دلته کوم اختصاص د علوم نشته. دا چې یو څوک راجیږي په لوی لاس یو امت راخلی، یو ملت راخلی، هغه د عصري علومو په اوسنی وخت کې د عصري علومو نه هغوی محرومي، او د نړیوالو سیالیو دپاره اوزار جوړي، هغه یو خام مواد تولیدي د منطقې د استخباراتو د پلانونو د تطبیق دپاره، د ملت ځوانان د علومو نه ایسارول کیږي، د هغوی د پرمختګ زمینه نه مساعدېږي، یا د هغوی دپاره د علومو دروازې په شکل د اشکالو محدودېږي او بندېږي. نو دلته معنا دا ده چې دا یو بل پلان دی، دا کوم د اسلام حکم نه دی، نه د اسلام په دې کې کوم ربط شته.
او سم لدی خبرې کې چې 2040 کال د افغانستان د باندې څنګه تیر شو. په تیر 2040 کال کې پاکستان د افغانستان د نورو ګاونډیانو په پرتله زیات د کورنۍ اړو دوډ سره لاس وکړیوانو، او هلته 2040 کال عام کال نه بلکې له تشدد د ډکو لاجنونو کال و. دغه هیواد کې د فبروري د ټاکنو پر مهال عمران خان زنداني وو، او پر ګوند یې ټاکنو کې د ګډون رسمي بندیز هم وو، خو بیا هم پلویانو په انفرادي ډول د پارلمان لوی اکثریت خپل کړ، او د نواز شریف د صدر اعظم کېدو ارمان یې خاورې کړ. اما د نواز شریف او پیپلز ګوندونو ترې د شهباز شریف په مشرۍ له نورو ائتلافیانو سره په ګډه حکومت جوړولو کې بریالی شو. دغلته تیر کال مولانا فضل الرحمن هم په لومړي وار د نواز شریف له ملګرتیا واوخته، او د کال تر پایه ورسره په لاینو او جنجال کې ښکېل پاتې شو. دغه راز بلوچ ازادي غوښتونکي هم په تیر 2040 کال کې تر بل هر وخت زیات زورور شول، او د خوران لوی بریدونو په ترسره کولو اوس د خپلو چارواکو خبره ده چې بلوچستان کې 80% خاوره د پاکستاني ځواکونو له واکه وتلې. په خیبر پختونخوا کې هم د مولانا فضل الرحمن ایمل ولی خان او د ایالتي والی فیصل کریم کندی په وینا تیر 2040 کال د دې ایالت ډېرې مهمې سیمې د ټي ټي پي وسلوالو تر نفوذ لاندې راغلي وې، او د شپې له مخې په 80% خاوره کې خلک له ویرې بهر نشي ګرځېدلی. ټي ټي پي په خیبر پختونخوا کې د چینایي انجینرانو او بهرنیو ډیپلوماټانو له نښه کولو راواخله، د پاکستان د پولیسو او پوځیانو تر برمته کولو، د پوستو د پرله پسې سقوط، د چارواکو اختطافه پورې ګڼې درنې پیښې وکړې چې له امله یې د پاکستان مرکزي حکومت مجبور شو دغه ایالت کې یو وار بیا د استحکام پاکستان عملیات اعلان کړي، خو چا د دغه کار اجازه ورنه کړه. تر ټولو دروند اقدام خیبر پختونخوا کې د لسګونو زره پښتنو استازو لوی جرګې جوړېدلو، چې اکتوبر کې د پښتنو له سیمو د پاکستاني ځواکونو د وتلو، د ډیورنډ د نه منلو، پر خپل کاني او طبي زیرمو د پښتنو د اختیاري پریکړې اعلان وکړ. دغه راز که څه هم پاکستان 6 میلیارد ډالر قرضونه له مختلفو بنسټونو ترلاسه کړل، خو بیا هم خپل له ماتې سره مخ اقتصاد ته کومه لاره ونه موندله. هو البته د لرې واټن ویشتونکو توغندیو له امله یې د امریکا پام بیا ځانته ورواړوه، او دغه هیواد باندې درانه بندیزونه ولګېدل.
نو که د جنګ پالیسي تګلاره وي ټي ټي پي سره او بلوچ ډلو سره، نو بیا خو ګمان نه کوم چې په نوي کال کې به هم د پاکستان په امنیتي وضعیت باندې مثبت اثر وی او به کتی شي، ځکه چې دا وخت پاکستان او د طالبان ترمنځ رابطې به حل شوې دي. د پاکستان افغانستان په ځانګړي استازي کابل کې اغم خبرې کړې دي، نو دې ته به انتظار کول وایي. خو زه ډېر خوشبین نه یم چې دا کال به نوی کال به د تیر کال په پرتله باندې بدل.
او اوس منځنی ختیځ، په 2040 کال کې د اسرائیل، فلسطین، حزب الله، حوثیان او ایران ترمنځ شخړې د سیمې تر ټولو جدي موضوع و، چې د حل لپاره د ملګرو ملتونو هلو ځلو هم نتیجه ورنکړه. د دغه کال په جولای او اکتوبر کې اسرائیل پر لپسې د حماس دوه لوی مشران اسماعیل هانیا د تهران یو مېلمستون کې او یحیی سنوار په غزه کې وژه. د حزب الله غښتلی مشر حسن نصرالله سپتمبر کې په بیروت کې د یو لوی بمبار په پیښه کې له منځه یووړ او اکتوبر کې د هغه د احتمالي ځایناستي هاشم صفی الدین په وژنه اعلان وکړ چې حزب الله او حماس یې په وړاندې کمزوري شوي دي. د شخړې تر ټولو هیښوونکی پړاو په لبنان کې د حزب الله د زرګونه وسلوالو د پیجر مخابرو دستجمعي انفجار و چې په یو وخت د لبنان مختلفو سیمو کې د تخنیک په مرسته کورونو، دفترونو، نظامي مرکزونو او بازارونو کې چاودنې وکړې او سلګونه مړو او ټپیانو راپورونه ثبت کړل. دې پیښې وښودله چې په نړۍ کې د جګړې تاکتیکونه څومره تخنیکي او پیچلي شوي دي. خو د منځنۍ ختیځ شخړه کې بیا تر ټولو جالب پړاو هغه مهال رامنځته شو چې په سوریه کې د روسانو او ایران له ملاتړه برخمن د بشار الاسد رژیم د تحریر الشام او سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په نتیجه کې په چټک او ډراماتیک ډول د کال اخره ډسمبر میاشت کې راونړېده او هلته د یو ملي دولت د جوړولو لپاره هلې ځلې چټک شوې. امریکا او اسرائیل په سوریه کې د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته هیله مندي ښودلې ده چې اوس حزب الله ته د ایران لاسرسی ختم شوی او منځنی ختیځ کې د ثبات راتلو امکانات شته.
د کې شک نشته چې اسرائیل به ډېرې دعوې کوي چې دوی په ډېر طرفونه قتل کړل یا ترور کړل، کله د هانیا مرګ دی او که چېرته د حزب الله د مشر حسن نصرالله دی او داسې نور ورته، لکن تر ډېره حده پورې چې ګوري د دوی کامیابي هم په ځینو برخو کې به دا بالکل صحیح وي، مګر په ځینو نورو کې بیا صحیح نه ده. د دوی د اهدافو په تسلسل کې چې ورته ګوري یا تناظر کې چې ورته ګوري، نو نه خو حزب الله پوره د منځه تللی دی او نه د حماس ډله چې په نړیوالو ترورستي ډلې بللې کېږي، حتی دومره جګړې نه وروسته چې په تقریبا یو کال جګړه نه هم وغځېدله، تر اوسه پورې د حماس ډله په پوره شکل باندې چې څنګه دغه غواړي د اسرائیل غواړي چې د منځه لانړله.
او تیر 2023 کال د ایران لپاره له درنو زیانونو سره مخ و. د دې کال په می میاشت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له شرقي اذربایجان نه د راستنېدو پر مهال له خپل خارجه وزیر امیر عبداللهیان او اتلسو چارواکو سره د سرخه کې د سقوط مرموزه پیښه کې ووژل شو. ایران له دې پیښې وروسته مجبور شو چې 50 ورځو کې انتخابات وکړل او دا ټاکنې په لومړي پړاو کې ناکامې، خو دویم پړاو کې مسعود پزشکیان وګټلې. د ټاکنو کې کسام سخت دریزی سید جلیلی د خامنه‌ای هیلو ته رسیدګي ونه کړای شو، خو لیدل کېږي چې روشن فکر ګټونکي مسعود پزشکیان هم د خامنه‌ای له نفوذه وتلی نه شي. ایران لپاره تر ټولو شاک ورکوونکې پیښه بیا دا وه چې د مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو ته په جولای کې ورغلی اسماعیل هانیا د سپای پاسداران په مېلمستون کې د اسرائیلو لخوا ووژل شو. ایران د دغې پیښې او په دمشق کې د قونسلګرۍ په ودانۍ اسرائیلي برید کې د سپای پاسداران د اتو غړو د وژنې د غچ لپاره په اسرائیلو اپریل او اکتوبر کې دوه واره د سلګونه توغندیو بریدونه وکړل چې په جواب کې اسرائیلو هم یو وار تهران کې بمباري وکړه، خو د دواړو هیوادونو دغه لوی بریدونه بې زیانه اعلان شول او شنونکو هم هسې د زرګرۍ جګړه وبلله. بلخوا د امریکایي چارواکو په وینا تر ټولو درنه ضربه ایران هغه وخت وخوړه چې سوریه کې له ملاتړه برخمن اسد رژیم رانسکوره شو. اوس امریکا او اسرائیل وایي ایران په سیمه کې خورا کمزوری شوی دی او نیابتي ډلې یوازې یتیمې شوي دي.
په عراق کې، په سوریه کې، په لبنان کې د دوی قوت ډېر زیات ځپل شوی او مات شوی ده او د دې وړ نه ده چې دوی چاته اوس غبرګون ښودلی شي. نو که چیرې د امریکې او د روس ترمنځ مستقیمه جګړه پیلېږي، نو طبعا روسیا خپل متحدین لري او امریکا خپل متحدین لري. په داسې حالت کې به ایران د دې جوګه ونه اوسیږي چې د روسیې تر څنګ په قوت سره ودرېږي او یا خپل غچ واخیستلی شي. زه فکر کوم چې دا چې ایران ډېر زیات وځپل سه، ایران ته په 2015 کال کې پکار ده تر څو د خپل ځان په ریهبیلیټیشن یا احیاء مجدد باندې کار وکړي، ځان بیرته آسته آسته قوي کړي او داسې یو سیاست ولوبوي چې له جګړو او له ډېرو ځپلو څخه ځان وساتي. په دې کې لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ مسعود پزشکیان یو ډیموکرات یا ډیموکراسي غوښتونکی ولسمشر ده او که څه هم د آیت الله خمینی او د خمینیانو تر تاثیر لاندې یا تر اغیز لاندې د ده حکومت مخته روان ده، ولی که دی له تدبیر څخه کار واخلي نسبتا ازادیانې د ایران ولسونو ته ورکړي او په ایران کې د انقلاب راوستلو مخه ونیسي، نو زه فکر کوم چې دوی به وکولی شي چې هغه خپل حکومت هم دوام ورکړي او په تدریجي ډول سره ایران بیرته ځواکمن کړي.
او په 2023 کال کې د امریکا ولسمشریزي ټاکنې داسې و چې ډونالد ټرمپ کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند په استازیتوب د جو بایدن د ډیموکراټانو له کاندید کمال هایرس نه په لوی اکثریت وګټله. د دې ټاکنو په ترڅ کې د مهاجرت، اقتصاد او د اوکراین او افغانستان په شمول د نړیوال سیاست په اړه مهم بحثونه مطرح شول. دا ټاکنې د نړۍ په کچه د پام وړ وې، ځکه چې د امریکا سیاسي بدلونونه نړیوالې اغیزې لري او ټرمپ هم وویل چې د جو بایدن پیل کړې جګړې ختموي او تیروتنې جبرانوي. هغه دغه راز د اوکراین د جګړې د ختمولو وعده هم ورکړې او په ناټو هیوادونو د خپلې دفاع لپاره د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړی او آن د ایران تر څنګ چین او طالبانو ته هم وار له مخه ګوت څنډنې کړي دي. خو دغه راتګ د نړۍ په کچه یو شمېر هیوادونو سره اندېښنې هم پیدا کړي دي چې ګوند ټرمپ به نړیوال امنیت وننګوي. دغه لراتګ نه اوکراین په ویره کې ده چې ګوند د روسیې په وړاندې به د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي. د طالبانو مخالفان بیا ورته خوشاله دي چې ټرمپ به پرې فشارونه زیات کړي. اسرائیل بیا دې ته خوشاله دي چې منځنی ختیځ نه به د ایران د لاس په لا لنډولو کې ټرمپ زیات کردار ادا کړي او پاکستان کې بیا د عمران خان پلویان خوشاله دي چې هغه به بیا صدر اعظم ته ورسي. اما چین په تشویش کې ده چې ټرمپ به د اقتصادي ودې لپاره بیا د شګو بندونه وتړي.
لومړی خو په ټوله نړۍ کې د سیاسي رهبرانو د کمپاین د مهال ویناوي او بیا چې څوکۍ قدرت ترلاسه کړي په هغه کړنو کې خورا ډېر توپیر وي او بیا چې د کمپاین پر مهال ښاغلي ټرمپ د کومو موضوعاتو یادونه وکړله یا د کومو کړنو ژمنې چې وکړې په د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې همدغه لوی موضوعات وو، لکه د غزه او د اسرائیل مسله، د یوکراین او د روسیې مسله، په افغانستان کې د طالبانو مسایل، چین، همدارنګه د چین تولیداتو تعرفې، د کاناډا د وسایلو یا تولیداتو تعرفې، د مکسیکو تعرفې، د مهاجرینو مسله، همدغه لوی موضوعات و. او بل د چې کومې خبرې وکړې په هغه کې اوس نن تناقض هم لیدل کېږي. لومړی خو دا چې د وایلس د بایدن پیل شوې جګړې په ټوله نړۍ کې ختموي، چې بایدن په مستقیم ډول په ټوله نړۍ کې نه هېڅ چیرې هم جګړې نه دي پیل کړي. هغه چې دی ښکې دي متحده ایالاتونو ښکې دي، د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو، د سفارتي پالیسیو اوږدمهالې پلانونه پالیسي ښکاري، په عملي ډول باندې امریکایان هېڅ چیرې په جګړه کې ښکېل نه دي. دوم باسک چیرې دی وایي چې د بایدن پیل شوې جګړې ټولې ختموي، نو په ورته مهال کې استاذه په دازه ته بیا ویلي دي چې دی به پوره هڅه وکړي چې اسرائیل غزه ونیسي او حماس له منځه یوسي. دا خو بیا د هغه خبرې سره په تناقض کې دي چې د وچې جګړې ختموي، بلکې جګړې ته اور دی ورته نور تیل راچول دي. او بیا دغه ټول مسایل ډېر لوی مسایل دي چې یوازې یو فرد هغه په تېره دوره کې هم دی ونتوانېدی چې دی وکولی شي. مثلا په ناټو باندې فشارونه یادونه د بیا وکړله، تیر ځل د هڅه وکړه چې د جرمني څخه امریکایي ځواکونه راوباسي او هغه د امریکایي ځواکونه او د ناټو چې کوم پوځي اډه ده هغه بنده شي. اما دی ونه توانېدی، نه امریکایي ادارو هغه چې تصمیم نیسي، نه هغو سره ومنله او نه هم ناټو هیوادونو سره ومنله.
او په همدې سره د 2023 کال د ارزونې، تحلیل او بیا کتنې لپاره د ازادۍ ځانګړې اوومه ورځ رانغاړم. نوی کال مو بختور.
کاش نا کل رات لے در نہ ہیر نشیا ملنګانو سره ملوای ناس په جنگل وچ نه ملې دل غوا